The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان ورزشي خبرونه درنو مینوالو د خپل کوربا محمد واصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ بوي. د دې ونې په خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړی دي. د اونۍ مهم ورزشي خبرونه په کابل کې د انټر سکول په نوم د سلګونو لوبغاړو ترمنځ د پیل شوو سیالیو په اړه مو د دغه ټورنمنټ له مسؤل طيب زازي سره مرکه هم کړې.
دا ټورنمنټ تقریبا درې میاشتې دوام کوي او څلور لوبغاړي مو د دې لپاره مشخص کړي دي.
دا شن د افغان اتل نثار احمد عبدالرحیم زین اوري چې ستره هیله یې څه ده؟
هیله دا ده چې وکړای سم چې د ځوانانو د ارجنټین اولمپیک مسابقو نه اولمپیک مډال واخلي.
د دې ترڅنګ د هندي لوبغاړي ستونی لا نویو ریکارډونو مو هم خبرو. هیله ده له ازادي راډیو سره ووسی او خبرونه را سره تر پایه واورئ. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې ناجیه ساپي وړاندې کوي.
د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په نوې درجه بندۍ کې نبی سخیل د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په ډله کې دوهم مقام خپل کړی. د کرکټ نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې گلوین ماکسویل د شل اوریزو او شکیب الحسن بیا د یو ورځنیو لوبو د لومړي مقام لرونکي غوره آل راونډران دي. د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په نوملړ کې دریم ځای پاکستانی محمد حفیظ او شل اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې بیا دریم ځای بنگلاديشي شکیب الحسن خپل کړی. درې دېرش کلن محمد نبی په یو ورځنیو سیالیو کې 2200 او شل اوریزو لوبو کې 915 رنزونه جوړ کړي دي چې دغه ډول نوموړي په یو ورځنیو سیالیو کې 103 او په شل اوریزو کې 15 وکټې ترلاسه کړي دي. د غازی امان الله خان دوهم پړاو یو ورځنیو کرکټ سیالیو اتلولي د بوست زون لوبډلې خپله کړه. د هیواد مرکز او 15 زونونو په ګډون دا یو ورځنۍ سیالۍ سموده مخکې پیل شوې وې چې د جمعې په ورځ په کابل کې د بوست په اتلولۍ پای ته ورسېدلې. پای لوبه د تیر پړاو اتلې لوبډلې سپین غر او بوست ترمنځ وشوه چې بوست لوبډلې د 15 وکټو په توپیر سپین غر ته ماتې ورکړه. د پای لوبې پچا د سپین غر لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د سپین غر زون لوبډلې په ټاکل شویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدلو سره 319 منډې جوړې کړې چې سیالي لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړ. د بوس لوبډلې یاد هدف په 9 اوور کې د 500 لوبغاړو په سوځېدلو ترلاسه کړ. د افغانستان د 15 کلنو نه کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د منځنی اسیا په سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه چې تېره ورځ د ایران په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې 15 لوبې وکړې چې په دوو کې بریا ته ورسېد، دوه یې بایلودې او وروستۍ لوبه یې مساوي شوه. د منځنی اسیا د 15 کلنو نه د کم عمره ځوانانو په فوټبال سیالیو کې ایران، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. او د پاکستان د هاکی ملي لوبډلې لوبغاړو ګواښ کړی که ورډي لیوانس یا ورځنۍ لګښت ورنه کړل شي نو په آسیې جام سیالیو کې به ګډون ونه کړي. د اردو پوینټ ویب پاڼې د معلوماتو له مخې پاکستانی لوبغاړو دغه ګواښ د آسیا جام سیالیو لپاره د پاکستانی لوبډلې له اعلان 2 دقیقې وروسته کړی. دغه لوبغاړو ویلي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته د هاکی فدراسیون لخوا ورځنی لګښت نه دی ورکړ شوی چې له امله دوی له یو ډول ذهني فشار سره مخ دي. د پاکستان د هاکی لوبډلې کپتان رضوان سنیر ویلي چې هاکی فدراسیون د لوبغاړو ورځنی لګښت له 3 لک روپۍ باقي دی. بلخوا د پاکستان د هاکی فدراسیون مشر خالد سجاد لوبغاړو ته ډاډ ورکړی چې د آسیې جام سیالۍ وړاندې به دوی ته خپل حق وسپاري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل کې د سلګونو دولتي او خصوصي ښوونځیو ترمنځ د انټر سکول په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دا چې د دغه سیالیو له جوړولو هدف څه دی او د ښوونځیو زده کوونکو ته به یې ګټې څه وي، دا به د دغه سیالیو له مسؤول طایب ځازي نه په دغه مرکه کې واورئ چې د نوموړي په خبرو پیلیږي.
پدې کې 150 لوبډلې دي. په 150 لوبډلو کې زیات لوبډلې چې دي هغه د شخصي مکاتب دي، کمی لوبډلې هغه دولتي دي. موږ د دولتي نه لرو نو راټول دي شخصي مکاتب نه لرو. دا ټورنمنت تقریبا درې میاشتې دوام کوي او په دې ټورنمنت کې تیر کال کې دیارلس سوه کال موږ دا ټورنمنت پیل کړی و. یو ډېر ښکلی لیګ و، خو څه تخنیکی او نور ستونزې لرلې، خو هغه ستونزې مو په راتلونکي کال کې په دې کال کې په نظر کې نیولې دي. باید یادونه وکړم، کرکټ بورډ نه ډېره مننه. تیز دل هم چې موږ ټورنمنت کړی و، دوی سپورټ کړو. هغه دی کدی ټرافي وا، کغه تشویقي بڼه وا، کغه شاګردان ته په لوبغالو وخت ورکول. د هر نگاه موږ سپورټ کړیو، خو مالی سپورټ موږ سره نه کړی. ټیکنیک سپورټ موږ کړیو، مالی سپورټ نه کړی.
دغه سیالۍ څه ډول تر سره کیږي؟ یعنی مطلب هر ورځ 100 سیالۍ کیږي او 150 لوبډلې دي. د تنظیم به هم یو څه ستونزمن وي.
دا لوبه لپاره موږ خپل سکیجول جوړ کړی دی. سبا او بل ورځ چهارشنبه پنجشنبه لومړنۍ اوله لوبه کیږي. اول ورځو کې چهارشنبه او پنجشنبه به یو لوبه وي. شنبه نه وروسته به څلور لوبې کیږي. ورځې 9 بجو نه به سټارټ کیږي، تر 2 بجو پورې به انشاءالله دو پرې څلور پرې به دوام کوي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کوي، برخه اخلي، هغه ته څه ګټه ورسوي؟
دې کې کرکټ بورډ، خصوصا ډومیسټک کرکټ، موږ سره دا وعده کړی دی هغه استعدادونه چې په دوی لوبغاړو په دې ټورنمنټ کې برسېره کیږي، لیدل کیږي، چا کې د بیټنګ توپوهنې توپ اچونې د استعداد لري، ټیلنټ لري، هغه به انشاءالله په هغه نه موږ کار کوو. هغه به مده کوو تر څو 16-17 ته دوی نه یا سکول لیول ته دوی نه لوبغاړي واخلي.
دا سیالۍ په کومو میدانونو کې کیږي؟
څلور لوبغاړي مدې لپاره مشخص کړي دي. لومړی لوبغاړی کرکټ بورډ خپل ویل دي چې کوارټر فاینل سیمی فاینل یادونه کړي دي چې دغه لپاره به انشاءالله په اخیرو شبو کې موږ وخت ورکوو شپږاتو لوبو لپاره. هغې نه وروسته ابي بي لوبغاړی چې په ارزان قیمت کې تاسو مشهور لوبغاړی دی، تاسو هغه لیدلی دی، په هغې کې انشاءالله موږ د لوبې ترسره کیږي. د هغې تر څنګ مو دوه لوبغاړي په ششید سیمه کې جوړ کړي دي، معیاري مو جوړ کړي دي د لوبغاړو لپاره.
د مالي امکاناتو په برخه کې که ووایاست، تاسو دومره مالی امکانات لري چې دغه سیالۍ په خطو کې تنظیم کړی او په خطو کې سرته ورسوي؟
په مالی برخه کې موږ سره د زازی پارک حبیب الله زازی دغه مالی لګښت په غاړه اخیسته دی، 50% سپانسرشپ د په غاړه اخیسته دی، او شینوزاده ګروپ چې کوم د جلال خان د موږ سره مالی برخه کې ډیر کار کړی. جهان پانتون د دغه درې سپانسران دي چې موږ دغه پی پی ایل ټورنمنت د مالی لګښت او دغه پارتنرشپ په غاړه اخیسته.
تاسو له کرکټ بورډ نه که څه هم تاسو یادونه وکړه چې تخنیکی مرسته تاسو سره کوي، نورې څه غوښتنې هم شته چې تاسو غواړئ کرکټ بورډ هغه برخه کې تاسو سره مرسته وکړي؟
یوازې مونږ ټیکنیک او نور کوم سیستم دی کرکټ چې دی هغه کې مونږ کوم مشکلات نه لرو. خو کرکټ بورډ که په آینده وختونو کې راتلونکي کال لپاره د ځوان نسل لپاره یو داسې لوبغاړی چې هغه د مثال د سکول لیول لپاره دوی مونږ له دې همکاري وکړي، مونږ نور انشاءالله پوره وسایل لرو، او امپایرنګ برخه او کوچنګ برخه همداسې مثال د سکورنګ برخه ټوله برخه انشاءالله مونږ پیاوړي او په دې نه موږ برلاس یو. خو یوازې نه مشکل چې په کابل کې د میدان ستون زموږ لرو، که په دې کې یو لوبغاړی موږ ته دوی د دغه همکاري موږ سره وکړي او د یو ځای راته مطلب مشخص کړي چې په هغه موږ یو لوبغاړی د مکتب لیول لپاره جوړ کړو، نو دا به ان شاء الله په راتلونکي کې د شاګردانو لپاره او د راتلونکي نسل لپاره ډیر بهتره شي.
پلیړه مو کرکټ بورډ سره خبرې هم کړې دي، دغه وختونه مو کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده.
په دې اړه مو له چیرمن صاحب سره او د جار صاحب سره دا خبرې شریکې کړې دي. دوی موږ ته مثبت ځوابونه راکړي دي چې ان شاء الله موږ به کوشش دا کوو چې تاسو پاینده کې یو ښه سہولت یو ښه وخت ان شاء الله تاسو ته درکو تر څو د راتلونکو نسل د دې وخت نه ښه استفاده وکړي.
آیا دغه سیالۍ خو به د دې لامل نه کیږي چې زده کوونکي له درس ووځي؟
موږ دغه سیالۍ چې کوم پیل کړي سیکنډ ټایم کې دي. سیکنډ ټایم په دې معنی چې موږ د تعلیم او تربیه سره څنګه کې لوبغاړي دې ته تشویق کوو چې دوی د علم سره څنګه کې سپورت وکړي. له نورو هغه څه چې مثال دی آینده نسل ژوند خرابوي او د ژوند ته ضرر ناک دي، د هغوی نه موږ دا ساتلې دي. موږ کوشش دا کوو، هڅه مو دا ده چې د تعلیم او تربیه تر څنګ سپورت کې ورزو تاسو دو مایند او دو ذهن او دو ایډیا یو مثبت لارې ته واوړي.
زه ګلبدین نائب د افغانستان د کرکټ ټیم ملي لوبغاړی د ازادۍ رادیو سپورتي خبرونه په 3.15 اف ام واوري.
د د جنوبی کوریا په جیجو ټاپو کې د یوشتو هیوادونو په ګډون د تکواندو درې ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب څو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و چې مډالونه یې هم وګټل. د دغو لوبغاړو د ډلې یو هم نثار احمد عبدالرحیم زی و چې د سرو زرو مډال یې د افغانستان په نوم کړ. د خبرونې په دې برخه کې ښاغلی عبدالرحیم زی د خپل لوبیز ژوند او راتلونکو سیالیو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي.
نثار احمد عبدالرحیم زی د افغانستان تکواندو ملي ټیم لوبغاړی، درې بین المللي مسابقه کې مې اشتراک کړی چې اوله مسابقه مې آسیایي مسابقو کې وي چې غدي نه مې وکړی سې د سپین زرو مډال ترلاسه کړم، او دوهمه مسابقه مې په کاس سهمیه د المپیک کې وي سې په تونس کې برگزار شوې وي، او هلته مې وکړی سې کاس سهمیه د المپیک وکړم، او بعد د هغه نه ما په کوریا اوپن مسابقو کې سې په نړیواله سطحه باندې په جګه سطحه باندې په کوریا کې برگزار کیږي، او په اوپن مسابقو کې جین ټو دي په دیج کې وکړی سې د سرو زرو مډال ترلاسه کړم، او د ما سره هیله دا ده چې وکړی سم چې د ځوانانو د ارجنټین المپیک مسابقو نه وکړی سم چې المپیک مډال واخلم.
تاسو د لوبو له میدان ورزشی خبرونه له ازادي رادیو نه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د تکړه کرکټر ایم اس ډونی د سو نویو ریکارډونو په اړه معلومات درکوو. ډونی د دې ترڅنګ چې یو خطو په هون کې او لوبډل مشر دی، د نړۍ په کچه یو پیژندل شوی وکټ ساتونکی هم دی. نوموړی د نړۍ په کچه څلورم خو د خپل هیواد لومړنی وکټ ساتونکی دی چې 300 کیچونه یې پوره کړي دي. آسټرالیا ایډم ګیلکریسټ د 412 کیچونو سره د نړۍ لومړی، د سویلي افریقا مارک بوچر د 402 کیچونو سره دوهم، او کومار سنگاکارا بیا د 303 کیچونو سره د نړۍ دریم غوره وکټ ساتونکی دی. و درش کلن ډونی تر دې مهاله 340 ورځنۍ لوبې کړي. هغه د 300 کیچونو ترڅنګ 100 سټمپ وکټې هم لري، او یوازینی لوبغاړی دی چې په 500 ورځو لوبو کې له 100 ډیر سټمپونه کړي دي. دا وه د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. هیله ده خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا او بلې خپرونې اجازه غواړو. د الله پامان.